دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ به هم هر کله کوم تاسو ته خبرونه کوي. په دې خبرونه کې یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو هم د غصیبه د خبرونه په دوم نیمه کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه مشال ریډیو مجله هم واوري. خو لمړی خبرونه ته پام راړو. د مهم خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند د سند پر نگران حکومت ژغ کړی چې د پښتنو له زورولو لاس واخلي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد پرلت نن په یوشتم ورځ هم په چمن کې روان دی. او امریکا ویلي اسرائیل پر دې سلاسه وی چې هر ورځ تر څلورو ساعتونو د غزې په ځینو برخو کې پوځي عملیات ودروي. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند د سند پر نگران حکومت ژغ کړی چې د پښتنو له زورولو لاس واخلي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید پرون په کراچۍ کې تر خبري غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل د عامو پښتنو له خوا یې شکایتونه ترلاسه کړي چې حکومت یې د افغان کډوالو په نوم زوروي.
بلې تیر هفته کې موږ دومره کمپلین او دومره خلکو راغلي چې پراپر کوم پاکستانی پښتون دی هغه ته ډېر غټول دي. هغه د شکل په مشابهت په وجه باندې هغوی ته تکلیف دی. هغوی تاڼو ته بوجي هغوی ته د ویریفیکیشن په نوم باندې په ګنټو ګنډو په تاڼه کې کېنولي او بیا دې نه پیسې الي او بیا راپري دي. بیا د شپې دوه بجې او درې بجې راتلل او زنانه او ماشومان ګاډو ته اچول او د ویریفیکیشن په نوم بوتل داسې ډاکوان خني دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویل چې که حکومت له دې کار لاس وانخیست نو دوی به د احتجاج لپاره سړکونو ته راوځي. د سند حکومت په دې اړه تازه خبرګون نه دی ښودلې. خو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې پرلت نن په یوشتم ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر یوشتمه پیل کړی وو. دوی غوښتنه کوي چې پاکستاني چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په څیر پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودل لازمي ګرځولې دي. د شمالي وزیرستان بې کورسوي خلک وایي حکومت ورباندې پرلت ختم کړی وو خو ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام پرون مشال رډیو ته وویل د انتظامیه په ډاډي احتجاج ختم کړی وو خو دوی اونۍ وسوي چې لا یې هم د کډوالو میاشتنۍ مرستې نه دي بحال کړي. دوی ویل دا کډوال له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او حکومت باید دوی باندې رحم وکړي. د دې کډوالو د مرستو او ستنولو ذمہواري لرونکي ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ مشال رډیو ته ویلي چې د مرستې د فند د نشټوالي له کبله ځنډول سوي دي او ډیر زر به بحال سي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور اپریدی وایي چې د دې کډوالو د ستنولو لپاره هم خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې یا د اوسپنې د رایستلو پروژه پرون په رسمي توګه پرانستې ده. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد پرون ماښام پر ایکس پاڼه د نورو معلوماتو له ورکولو پرته لیکلي چې پر دې پروژه به 15 اربه او 570 میلیونه ډالره پانګونه وسی. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د قانونو په قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي. خو هغوی په دې اړه ځانګړي دریځ نه دی وړاندې کړی. امریکا ویلي اسرائیل پر دې سلاسه وی دي چې هر ورځ تر څلورو ساعتونو د غزې په ځینو برخو کې پوځي عملیات ودروي خو په جګړه کې د نرمۍ څه نښي نسته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان کربی د نومبر پر 9 ویلي چې په پوځي عملیاتو کې د وقفه به خلکو ته دا زمینه برابر کړي چې د بشري مرستو پر دوو لارو ووځي. د دفاع وینا دا وقفه به د برمته شویو خوشي کولو لپاره هم استعمالیدای شي. د جان کربی په خبره دا مهم ګامونه دي. او د کرکټ په نړیوال کپ کې نن افغانستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر وخت ماسپښین 1 بجې د هند په احمد آباد کې پیل شي. د خبرونو پای. تاسو زموږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو راځو د ریپورتونو پر لور. د عوامي نېشنل ګوند مشرتابه د نومبر پر نهمه په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د سند صوبې پر نگران حکومت ژغ کړی چې هلته د میشتو پښتنو له زورولو لاس واخلي ګني نو دوی به په احتجاج لاس پور کړي. د یاد ګوند صوبایي مشرتابه دا خبرې له هغه وروسته کړې دي چې د دوی په وینا په ګڼ شمیر پښتنو ورته دا شکایتونه کړي چې حکومت یې د افغان کډوالو په نوم زوروي. دوی تور پورې کړی چې پولیس یې پر نیمو شپو کورونو ته ورځي او میرمنې او ماشومان تاڼو ته بیایي چې اسناد یې وګوري. د سند حکومت روسه په دې اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی یوازې هغه افغان کډوال نسی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د نومبر په نهمه په کراچۍ مردان هاوس کې د خبری غونډې په مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شای سید ویل د کراچۍ ترڅنګ په سند کې د افغان کډوالو په نوم پښتانه زورول کیږي. هر ورځ پولیس پښتانه نسی تانو ته وړي، هلته ترې پیسې اخلي. د خبری غونډې په مهال نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې ویل پولیسو لخوا د پښتنو سره ناروا چلند روان دی. پولیس په نیمه شپه په کورونو ننوزي او پښتانه ماشومان او ښځې زوروي.
نن واحد دار چې په دې تیر هفته کې مونږ دومره کمپلین او دومره خلکو راغلي چې پراپر کوم پاکستانی پښتون دی، هغه ته ډېر غټ پوځي، هغه د شکل په مشابهت په وجه باندې هغوی ته تکلیف دی، هغوی تاڼو ته بوجي، هغوی ته ویریفیکیشن په نوم باندې په ګنټو ګنډو په تاڼه کې کینولي او بیا دې نه پیسې الي او بیا راپري دي. بیا د شپې دوه بجې او درې بجې راتلل او زنانه او ماشومان ګاډو ته اچول او ویریفیکیشن په نوم بوتل. دا سړی افغان خلی دی.
شاهي سعید د سند پولیسو نگرا حکومت ته خبرداري ورکړې د پښتنو سره دې ناروا چلند ودروي. شاهي سعید ویلي که غوښتنې ونه منل شوي نو پر ضد به د کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو ښارونو کې په لویه کچا احتجاج کوي. د غونډې په مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرل سیکرټري یونس بنیری بیا مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا د افغان کډوالو سره چلند هم د منلو وړ نه دی.
زمونږ ډیمانډ دا چې کچرې حقوق تاریخي وطن دی او هغه غیر قانوني کاغذات هم نشته، خو هغه سره هم تو د انسانیت په بنیاد باندې چې ځکه دا تاره غوښتي د ریاست را غوښتي 15 کال وخت کې دا په خپل مرزي د خلک نو راغل 15 کال دې خلکو ستا په مرزه دلته تیر کړو. د ټولې دنیا نه تا د دې په نوم باندې امدادونه اخیستي دي. خدای ته د عزت یو لار ورکه چې کومه د انساني حقوق دي دغه احترام دی ورکړی شي. د مونږ د خبرې د ناورېدو په شکل کې بیا مونږه د احتجاج هم حق لرو چې مونږ احتجاج هم وکړو، روډ تم راوځو او دغه ریاست د دې ناروا سلوک خلاف مونږ بھرپور مطلب خپل آواز چې دی هغه د ملک مقتدر ادارو ته ورسو او د خلکو عوام ته ورسو.
یونس بنیری زیاته کړي د کراچۍ ترڅنګ په سند کې پولیس د پښتنو په کاروبارونو چای خانو چاپی وهي او دا چلند په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د سند پولیسو او حکومت د شای سید د دې خبری غونډې په خبرګون کې سندي ویلي. خو د نومبر په نهمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په محل د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکسی ویل د بهرنیانو بیرته ستنولو په دغه کمپاین کې څوک هم د حق نه لري چې پښتانه وزوروي.
هیڅوک دا اجازه نه لري چې دوی دی یو پاکستانی پښتون په دې نامه پورته کې څنګه غیر قانوني دی. هیڅ پولیس دا حق نه لري د دې خلاف پلټنه کیږي. کچیر داسې جدي شکایتونه وي د یو عام پښتانه پاکستانی شهریس په کراچۍ کې اوسي، دا هغه حق هم دومره دی لکه د یو بل پاکستانی په پنجاب کې اوسي. لہذا په دې نامه باندې دا زورول څه دي د منلو وړ نه دی، لیکن کچیر شکایت وسی موږ د پلټنې لپاره تیار یو.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په کراچۍ کې افغان کډوالو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پښتون میش د سیمو سره تعلق لرونکو وار په وار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې پولیس یې نسی زوروي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو بیا هم دا ډول ویډیوګانې مخې ته راغلي چې د سن په بیلابیل سیمو کې عام خلک د پښتنو په دوکانونو چایخانو ننوزي، شناختي کارډونه تي غواړي او زوروي. د پاکستان لخوا د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او بیرته په زور لیږلو بهیر په داسې حال کې روان دی چې ملګرو ملتونو د اکتوبر په 6 په پاکستانی حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال د نو باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر ده. همداراز د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ، د بخنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د ټولو هغه افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او بیا نور وزیرانو وار په وار ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د نومبر په 8 په اسلام آباد کې یو غونډې ته ویلي وو چې له بی اسناد بهرنیانو سره به هیڅ قسم رعایت نه کیږي. د هغه په وینا چې دای د ملک د امنیت په ګټه ده چې بی اسناد کډوال ستانه شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیل تحصیلونو بې کورسوي خلک وای حکومت دی لا دوی مرستي ور بحال کړي او لا دی هم دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت ور باندې پرلت ختم کړي خو اوس ور سره کړي ژمنې نه پوره کوي. د دوی په وینا د انظامی په ډاډ د اکتوبر له 14 پیل کړي پرلت د اکتوبر پر 6 پای ته رسولی وو خو له هغه راهیسي دوی اونۍ سوي دي چې لا هم نقدي مرستې نه دي بحال سوي. دوی وایي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي خو چارواکي بیا هم ډاډ ورکوي چې هم به مرستې ور بحال سي او هم بیا د ستنولو لپاره ګامونه پورته سي. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول تحصیلونو بې کوره شوي خلک حکومت نه غوښتنه کړي چې د څلورو میاشتو نه بندې نقد مرستې دې ورته جاري کړي او نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی د اکتوبر 14 نه بنو بکا خیلو کې د یادې غوښتنې په لړ کې یو اونۍ پرلت هم کړې وو چې د اکتوبر په 6 لا انتظامی سره د مذاکراتو او حکومت ډاډ اخیستو پس خپل پرلت ځنډولې وو. کډوال وایي چې د انتظامی او مرستیال کمیشنر ډاډ او ژمنې پس هم د دوی د څلورو میاشتو نقد مرستې لا هم بندې دي. دوی وایي چې نه کالونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تیره کړه نور نشي زغملی. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې کالونو پس هم د دوی کډوال د خپلو سیمو پر ځای په بکاخیلو کې میشته دي. هر میاشت ورنه مرسته هم بندولې شي. احتجاج یې د انتظامی په ډاډ ختم کړی وو خو د ژمنو دوه اونۍ پس هم د کډوالو مرستې بحال نشوې.
د لاسې کولې نه د کډوالۍ ژوند تیروي چې کومې په شروع کې مرستې میلاوې دي 80,000 روپۍ میاشت په میاشت د ډېر وخت نه بند شوې دي. نو موږ ډېر پر لاتینه وکړل د موږ سره ژمنې وشولې خو هغه ژمنې چې کومې دي درویزغې نه شولې. نو آی ډي پي د انتهایي د ستونزې سره مخامخ شوې دي. په دا خلکو نه رحم وکړي. نو که تاسو چېرته دغه پیسې نشئ ورکولی نو په چارو چې دغه کډول خپل کلي وطن ته واپسي وشي. او د میر سره د واپسۍ خبره شوې ده خو یکم پرم نیټه میشته نه درو پړي. د حکومت نه دا غوښتنه کې چې دا زر نظر بحال که نوي دغه خلکو یو ځل بیا په احتجاجي نه کونه مجبوریږي په تنبیون کې ژوند تېروي د غربت سره مخامخ شوي دي.
د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو دغه غوښتنو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسې پاړه خبرې روانې دي. تماکړي چې روان کال کې دوی ستانه کړل شي د څلورو میاشتو نه چې مرستې ځنډول شوې نو هغه به زر جاری شي. متعلقه ادارو سره په تماس کې دي د فنډ د نشوالي له وجې ځنډول شوې. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او د فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې دي. ضربه ورته شروع شي
کوم دوی ته میاشتنی نغد امداد میلاوي شي د هر خاندان ته 10,000 روپۍ د فنډز د نشتوالي د وجې نه په دې کې شک نشته چې لږ لیټر وی دي. کوم ډایرکټر دا ڈی جی صاحب تا هم نور چې کوم چارواکي دي دا ټول لګیا دي او امید ده چې په زر ورځو کې بعد دوی چې کوم میاشتنا امداد دي دا به قسط په بحال شي سو پورې چې د واپسې معاملا ده صرف د پی ڈی ایم اے پلاس کې نه ده د ریاست نور ادارې هم په دې کې لاس لري او کلا هم د چا علاقہ صفا شي آپریشن وشی دے صفائی صحت انتظام وشی دے تعلیم انتظام وشی نو بیا ټول چې څومره ادارې دي په مشترکه سره بیا دې واپس ایده پارا یو تګلارا جوړوي
د شمالي وزیرستان نظر بیا زب عملیاتونه لکونو خلق به کورول چې د انتظامی په وینا د ټولو تحصیلونو خلق اوس خپل سیمو ته ستانه شوی خود د داخلو نیمایی یعنی اتل زر پورې رجسٹرډ کورانه لا هم پاتې دي بل د شمالی وزیرستان تحصیل شاوال دے چرتا چلا هم بے کور شوی خلق واپس نه دی تللی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریڈیوی مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندی ہلے
پہ دوانی مو بجو
دا مشال پنم
پہ دریو بجو
حجرا
پہ سلور نیمو بجو
دا زوانانو غگ
پہ پینزو بجو
د پاکستان صنعتکاران او عام خلک وایي دوی ته د گیس په قیمتونو کې سوي اضافه د منلو وړ نه ده. دوی وایي گیس د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان خپل پیداوار دی، نو بیا یې قیمتونه ولې دومره پورته کړل سوي دي؟ د دوی په وینا که حکومت دا پریکړه بیرته وانخلي نو د کارخانه دارو تر څنګ به عام ولس ته هم ژوند ډیر ګران سي. دا لږ وروسته ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت د گیس نرخونه تر 200% پورې زیات کړي دي. دوی په دې اړه د نومبر پر اتمه رسمي خبر پاڼه خبره کړې ده. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
پاکستان کې د سی این جی اسوسییشن وایان د مرکزی او صوبایي چیمبر اف کامرس غړي پروس هټک مشال لیډو ته د نومبر په 9 وویل چې حکومت د ګیس نرخونه ډیر زیات لوړ کړی دي. که هغه کورونو کې صارفین دي او که بهر کاروباریان دي، دوی وایي صنعتکارانو سره سره عام ولس هم ډیر اغیزمن کړی دي.
نگران سیټ اپ چې هغه سره د اختیار هم نشته او هغه د ګیس په نرخونو کې انتهایی زیات انکریز کړی دي. دومره زیات انکریز کړی دي چې دومره چاته په تاریخ کې نه ده شوی. یعنی تاسو کو د انډستری خبره واخلي او تاسو اسپیشلی د سی این جی تاسو ویم دا هغه ټیرف چې کوم جزئیات کړی دی نو هغه د 200% نه هم زیات دی. یعنی زمونږ 1805 پر ایم ای بی ٹی یو او هغه چې دی نو هغه 3600 روپے پر ایم ای بی ٹی یو ته ورسېدو. نور ریټونه د غریلو صارفین دي یا د هغه د انډستری دي، خاص کر د سیمټو دي چې هغه 4400 ته دی ورسول. څومره مهنګایي بیروزګاری ورسره زیاتیږي تاسو دا سوچ هم نشئ کولی. د دین تاسو اندازه واخلي چې زمونږ بار نه کم ال آر ایل جی راځي نو اچ په کم ریټ کې ورزيږي نو دا غي نه هم زیات ریټ چې دی د ټیم کې د خپل انډیج گیس د خپل سیستم گیس د خپل پیداوار ریټ چې دی نو غدی لګولې دي.
نو موري جاتوی یوازې سی این جی صنعت 3.5 روپے سرمایه لګولې ده او په لکون خلکو له روزګار نو ور کړی دي. دغه ډول پټرول او ډیزل باندې انحصار هم تر ډېره هتا د سی این جی لوجی کم شوی دي چې د ملک زر مبادله لپاره یو مثبت خبر ده. د دې په وینا د پاکستان د آئین آرټیکل 155 وای چې کومه صوبا گیس پیدا کوي اول پر د دوی حق دی. د سټیشنری دکان کونکي محمد اتفای اوړان دنا بجلی او نور گرانه ډیر زپلی دي. اوس په د گیس گرانه دو سره د دوی ژوند نور هم ګران شي.
یو خو د موږ د منګای د طرف نه موږ ډیر زیات خراب یو. د بجلی بلونو مر باندې روز تر روزه زیاتی کی بالکل جمع کول نه شو. دغه کو اوس د حکومت د گیس د گرانی موږ باندې راولینو دا به موږ باندې خدا د بجلی د تندر نه وزم زیات د غری حکومت ته پکار دي چې موږ باندې د خپل فیصله باندې دي نظر سانیو کی موږ عوام غریبانان دي د خوراک سکاک د شمانو د ناشتی او د اروشیز نه نوباسي بیا به د دکانونو پرې د چرته خشکونو پسې به ګرځونو.
سید فضل الله وای چې واړو سکولونو ته کم گاډو کیږي نوړان د هغې زر روپې ماشوم سیوا کړي دي او د سری سری نور کاریان هم جاتې شوې دي.
د ترانسپورت حواله سره خبرو کوم نظامو زیات تر دلته ترانسپورت چې چلیږي یا پسنجي چلیږي کې پی کې کې او موږ خپل ماشومان وغیرہ چې سکول ته رالیګوم نه دغه سنجي گاډو کې راځي ناغي مخ کې 2500 کرې و او اوس چې ګیزیا څو ورته چې د 3500 صوبہ راوڑے
تیرہ میش اکتوبر پا اتما دا پاکستان لڑمحال وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پا خپل ایکس پیغام ویلیو چی دوی حل زلی کوی چی پگرانے او نرخونو باندے قابو عمومی او دلل کی دوی مرکزی او صوبہ حکومتونو کی اڑوند چارواکو تا خصوصی ہدایت کڑی دی چی پدیڑا کوٹھے گامون پور تکڑی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو
تاسو مشال ریڈیو ته غوږیست. په پاکستان کې د کال په دې برخه کې زیاتره وخت د لړی یا سموګ له کبله ډیر مشکل رامنځته کیږي. سږ کال هم په لاهور کې د لړی له کبله سکولونه، بازارونه او پارکونه تر څلور ورځې بند کړل شوي دي. دا لړی یوازې په پنجاب کې نه بلکې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې هم راځي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پر دې موضوع په پېښور کې ریپورت برابر کړی دی چې آیا خلک د لړی او له هغه څخه د ممکنه تاوان په اړه معلومات لري او کنه. راځي چې ریپورت یې ورسو.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو او په خصوصي توګه لاهور کې د سموګ د ډیروالي له وجې حکومت سکولونه، بازارونه او پارکونه د زیارت نه د اتوار د ورځې پوري بند کړي دي. خو ډېرې خلکو ته د سموګ په باره کې کوم علم نشته. دا چې سموګ وسیز په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر وګما هدایت راتا سداسی ویل
دا ستونزه زیاتره په ګن نفوسه سیمو کې لیدل شي چې لاملې زیاتره د کارخانو لوګي وي او د کارخانو نه د چمنیانو باندې وتونکي کیمیایي مواد وي.
د وګما هدایت په خبره د سموګ نه د ځان خوندینه ساتلو بد یغیزې د وړاندې نه د کرونیکل یا خطرناکو بیمارو اخته خلقو لپاره د نورو سختو بیمارو لامل جوړېدلی شي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد نمی چې کله وپوښتل چې سموګ په ماحول کې څنګه کمېدلی شي او د سموګ له وجې کمی ناروغۍ ولاړېدلی شي نو نوموړي راته سداسي ویل
چې موږ ګاډي کم استعمال کو په کولاو ځایونو کې اورونه بلول کم کو موږ چې کوم دی بوټینګ نه لول شروع کو موږ چې کوم دی د گیس کم پاور پلانټ دی هغه چې کوم دی کمی کو خپل گاڑو انجن باندې چې کوم دی خیال وساتو او کو دا موږ ونو کو نو د دې به نقصانات دی چې د دې نه د زړه بیمارۍ نه جوړېدلې شي دا چې کوم دی د پیپړو بیمارۍ نه ته جوړېدلې شي د دې د وجه سر رګ شلېدلې شي د دې د وجه سا بیمارۍ نه جوړېدلې شي د چمړې کینسر د دې نه ولاړېدلې شي د دې نه چې کوم دی د سترګو مختلف بیمارۍ نه کېدلې شي.
د ډاکټر فیاض او ډاکټر وګما په خبره د سموګ لامل د هوا آلودګي ده او په پاکستان کې د هوا د آلودګۍ د مخنیوي لپاره که کوټلي ګامونه پورته نه کړی شو نو دا ستونزه په راتلونکي کې نور هم ډېرېدلی شي. د آی کیو ایر نومي ادارې د کال 2022 شمیرو تر مخه پاکستان په دنیا کې تر ټولو زیات کنده لسو ملکونو کې شامل دی. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د بر جنوبی وزیرستان ضلع یو شمیر اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې ځایي خلکو د پاکستانی پوځ په وینا هلته د قیمتي ځنګل وهل جاری ساتلی دي. د دوی په وینا د ځنګلونو محکمه او ځایي انتظامیه د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. خو د ځنګلاتو د محکمې ځایي مشر وایي د ناامن حالاتو له کبله یې پوځ ته اجازه ورکړي چې سړکونو ته نږدې د ونو شاخونه تراش کړي. د ده په وینا څوک چې عام ځنګل وهي د هغوی پر ضد یې ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ چارواکیو په وینا مقامي خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره سهم نه کوي. په دې برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
دہشت
بدر سیمے یو مشر ملک نور خان ماسید ویائی چې د امنیتی حالات په وجه پوز د روډ په غوړه د ونې وهلو خبره ورته کړې ده. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان جنگلات محکمه مشر وادت زیشان سرا د ون واهلو په باراکش تماس ونیولی د غوی زو په دارنګ و د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدن کې د جنگلات محکمه مشر نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګلې ژغورنې د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
د امریکا سپینه ماڼۍ ویلي چې اسرائیل پر دې سلسه وی چې په ورځ کې تر څلورو ساعتونو د غزې په ځینو برخو کې پوځي عملیات ودروي. د خبره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان کربی کړي او دا یې مهم ګام بلل دی. هغه ویلي چې دا به د خلکو وتو او د برمته سویو خوشي کولو ته زمینه برابره کړي. اسدالله الدین په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د دوشنبه ورځې په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل په حملو کې د بشري وقفې غوښتنه کړې وه. سپینې ماڼۍ تر دغو ټلیفوني خبرو څو ورځې وروسته پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې اسرائیل موافقه کړې څو د حماس ډلې خلاف حملو کې به د ورځې څلور ساعته بشري وقفه راولي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی خبریالانو ته وویل دغه وقفه به په غزه کې خلکو ته زمینه برابره کړي چې د دو بشري دهلیزونو له لارې له خپلو سیمو ووځي. هغه زیاته کړه چې دا لومړني مهم ګامونه دي. اسرائیل د افراطي ډلې حماس په وړاندې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي خپل حمله وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په پراخه حمله کې څوارلس سوه کسان ووژل او شاوخوا دوه سوه څلوېښت نورې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه د اسرائیلو په حمله کې د غزې تر لسو زرو ډېر اوسیدونکي وژل شوي دي. د حماس له قاعده د یرغمل شوو د خلاصون د هڅو په لړ کې د امریکا د مرکزي استخباراتو او د اسرائیل د استخباراتو مشرانو د قطر له صدر اعظم سره په دوحه کې کتلي دي. بل خو تمه کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د شدت د کمیدو لپاره نن جمعه منځني ختیځ ته سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل چې انالینا بیربوک به متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او اسرائیل ته سفر وکړي. د حماس جنگی ډلې د سیاسي څنګې د مشر اسماعیل هانیه او د حماس د پخوانی مشر خالد مشعل په ګډون د دې ډلې لوړپوړي غړي پرون د مصر پلازمینې قاهرې ته ورسېدل. رویټرز خبري اژانس د حماس ډلې د اعلامیې له مخې لیکلي چې د حماس ډلې دغه لوړپوړی هیئت د مصر د استخباراتو د عمومي ادارې له مشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. په پاریس کې هم پرون د اتیا هیوادونو او سازمانونو مشرانو په یوه غونډه کې له غزې سره د بشري مرستو د همغږۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. اسرائیل چې د حماس ډلې د نابودۍ ژمنه کړې وایي په غزه کې دننه د پرمختګ په عملیاتو کې درې ډیر سرتیري وژل شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د خبرونی نیمایی ته رسیدلیو. د مهمو خبرونو یادونه او لاور سبیا تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام ریډیو مجله وړاندې کوو. عوامي نېشنل ګوند د سند پر نگران حکومت ځخ کړی چې د پښتنو له ضرورولو لاس واخلي. د یاد ګوند مشرانو پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وینا کوله. د ګوند د سند صوبې مشر شاهي سعید مشال راډیو ته وویل چې عام پښتنو له خوا شکایتونه ترلاسه کړي چې حکومت یې د افغان کډوالو په نامه ځوروي، خو د سند حکومت تر دې وړاندې داسې خبرونه رد کړي وو. د افغانستان د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې پرلت نن په یوویشتم ورځ هم دوام لري. دا پرلت د اکتوبر پر یوویشتمه پیل شوی و. د شمالي وزیرستان بې کوره سوي خلک وایي حکومت ور باندې پرلت ختم کړی و، خو ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. دوی وایي حکومت د ورته نغدې مرستې بال کړي او یا د خپلو سیمو ته ستانه کړي. اوس هم تاسو د مشال رادیو نیوز خبرونه مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د خبرونې قربان نجیب عامر دی او تاسو لپاره په تکراري توګه خبرېږي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هر کله کوم. دا ونی د یو پښتون ستوري د رالوېدو ساند وایو لایق زده لایق یادوم چې د اکتوبر په 13 لنډی سترګې پټې کړې. هغه د 1959 کال د جنوري په 15 په سواد کې زیږیدلو. خغل لایق د رډیوی پروګرامونو وړاندې کوونکې یا پروډوسر د پیښور رډیو په ګډون د پاکستان د اکثرو دولتي رډیو سټیشنونو مشر او منتظم پاتې شو. د نوموړي خدمتونه په نثر او نظم دواړو کې سرګندي. موږ به نن په خبرونه کې د هغوی د ژوند او خدمتونو په اړه له پوهانو سره خبرې کوو. ما له ډاکټر عباسین یوسفزي سره د لایق زاده لایق پر شاعرۍ خبرې وکړې. ستاسو پام دې مرکې ته راګرځوم. سین صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکوي. د پښتو ژبې یو نومیالی کس چې په ډیرو ډګرونو کې هغه خپل نوم ځلولی او لایق زاده لایق صاحب وفات شو. لایق صاحب که یادیږي نو په کومو ډګرونو به ډیر یادیږي ستاسو په خیال؟
امیر صاحب د ټولو نه لومړی خبره خدا ده چې د لایق صاحب جدایي چې ده نو هغه یقینا چې زموږ د ټولو دپاره ډیره د غم او درد دړکه ده. زمونږ یو خوږ ملګری و، لیکوال و، براډکاسټر و. دا هغه چې کم اړخونه دي نو هغه ګڼ دي، خو په حقیقت کې که موږ وګورو نو لایق صاحب د یو شاعر په حیثیت باندې پیژندلی او نامه لرله. د شاعر په حیثیت باندې هغه ډېرې ریډیو او د ټی وی او د فلمونو دپاره ډېرې مشهورې سندرې لیکلي دي، ډېر غزلونه دا هغه ریکارډ شوي دي او ځلېدلي دي. د وخت ډېرو نامتو سندرغاړو هنرمندانو ویلي دي. د دې سره سره د نعت په ډګر باندې د لایق صاحب یو ډېره لویه نامه ده. ډېره ښه نعتیه شاعري کړې ده او په هغې کې بلا کتابونه لیکلي دي. نو د نعت ګو شاعر په حیث باندې هم د لایق صاحب منن پریوزي او د هغه د قلم او د هغه د فکر دغه ملغلری چې دی دا زمونږ لپاره یو لوی سرمایه ده.
صحیح. وسین صاحب د شاعرۍ په میدان کې د دوی څومره کتابونه مخې ته راغلي وو؟ په دې کې نعت خو هم د شاعرۍ یو صنف دی، نو هغه نعتیه شاعري هم د دوی چاپ شوې ده که نه؟ نو څومره کېږي د دې کتابونو ټوټل ته؟ ده
د کتابونو شمېره خو ما ته نه ده یاده، خو دا ده چې ښه کافي کتابونه چاپ دي د شاعرۍ. پای کې د ناتم دوه درې مجموعه دي، د سنجیده شاعرۍ چې دي دا غیم سلور شپږ مجموعه دي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب د یو لیکوال په حیثیت باندې ډېر بسیار نویس لیکوال و، او د دغه بسیار نویسۍ سره د معیار هم ساتلو پوره پوره کوشش کړی دی. په دغه لیک کې چې دا هر سم کړی دي نو پاغه کې دا په نظر کې ساتلی چې د ژبې خېګړه او د قام او لس لارښودنه پکې مو شي او دا غیر علاوه دا هنر او دا ژانر معیار هم برقرار پاتې شي. لږ غنم چې لایق صاحب زموږ د دور یو ډېر ستړی لیکونکی وو، هغه کله افسانه لیکلې ده، کله یې سریزې لیکلې دي، کله یې نعتونه او سندرې لیکلې دي، او کله یې مقالې لیکلې دي، او اوږدې اوږدې خبرې لیکلې دي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب زمونږ په دور کې په هغه لیکونکو کې شامل وو چې د تیرو څلوېښو پنځوسو کالو نه مسلسل خپل قلم جاري ساتلی دی او درولی نه دی.
دسې ګڼلی شو باسین صاحب چې ښایي په څلېری ساعتونو کې کدی بیمار نه و نو دی باسې نه شو کېناستې، خامخا به یې څه لیکل.
د ریټایرمنټ نه پس هم دغه کړی دي چې هر ورځ به یو ایس ایم ایس خلکو ته لیږو، پای کې به یو شعر لیکو، د هغې سره به د اردو ژباړه او تشریح هم لیږله. نو دغه کار یې په آخري عمر د ناروغتیا د ورځې پورې کړی دی. نو ښه د زړه زور و. د دې سره سره دی د یو براډکاسټر په حیثیت باندې ډېر شهرت لري. د پښتو ادب، د پښتو ثقافت، د پښتنو تاریخ، د پښتو ډرامه، د پښتو فیچر، دا ټول سیزونه د چې دي د ډیجیټایز کړی دي، د ریکارډ کړی دي، هغه خوندي کړی دي. او هغه یقین وکړي چې ما د یو ځای ډېر پروګرامونه کړی دي، یو ځل یو پروګرام ما د یو ځای کولو، دا هغه پروګرام نومو ستاسو خطونه او زمونږ جوابونه. نو اولس په خطونه را لېږل او موږ ورته جوابونه ورکول. نو اول دا 15 منټه او دا پروګرام، بیا دا نه پس دغه یو خپرونه چې کومه 15 منټه موږ پرانستې وه، دا ورسه د 30 منټو ته، بیا په هفته کې 2 ځله 30 منټه. نو دا یو ډېر عجیبه غوندې خبره وه. بیا دومره ډېر خطونه راتله چې ما سرته نه شو رسولی. نو لایق صاحب ته مې وروره دا پروګرام دې بند کا. نو د هغې نه پس هغه خپرونه بیا وتړله، کله ما دا پاره ډېر اګرانه شوی و، ډېر خطونه به راتله. نو دا ده چې مونږ کم کار په شریکه باندې کوو. هغه ما ته یادېږي چې مونږ به تر دومره ناوخته پورې په ریډیو کې کار وکړو چې بیا به رالو، نو په بازار کې به ډوډۍ نه وه، نو کله کله به مو تش فروټ واغسته، میوې به مو واغسته، د هغې سره مونږ چېرته سړه ډوډۍ پیدا کړه، به مو خوړه اوږده به شو. داسې وختونه په مونږ راغلي. په هغه وخت کې د خو واده کړی او خو د ده بچی په کلي کې، او مالا واده نه کړی، په یونیورسټي کې به چېرته ناست و او بس اوده به شو. چې په نیمه شپه به راورسېدو، بیا به اوده شو، بیا خوراکه کله لږ ډېر خوب کړی.
وسین صاحب، د دې نه معلومیږي چې ستاسو جذبه او د ده جذبه چې ده، دا د کار سره یو یو لیونۍ مینه وه. یعنی مثلا هغه ماموریت نه و چې سهار 8 بجې به شروع کیږي او ماسپښین مازدیګر 15 بجې به ختمیږي. دا یو لیونتوب و، یو یو بې انتها مینه وه د ژبې سره، د خلکو سره، د خپل فن سره. همدغسې ده.
دغه یو مثال به ته عامر صاحب زه درکم. یو ورځ داسې چلو چې ماښام وخت دی، ما د خپل خپرونه تقریبا داسې 6:30 بجې پای ته ورسوله. خو په دغه ورځ باندې د غنی خان د 3 کتابونو مخکتنه شوې وه. نو په مخکتنه کې زه شریک وم. نو دته چرته سرکل راغی چې یاره په هغه مخکتنه باندې یو فیچر یا یو رپورټ ورکا. نو هغه د ماته وویل چې یاره دا خو دغه خطر راغلی. نو ما ورته په مخکتنه کې خو زه ومه. د ماته وویل چې کار وشو. ما ته وی 15 منټه خبره به پکې. خو زمونږ سره وخت صرف نیمه ګنټه پاتې ده، نو لیکل پکې نه کېږي. خو راځه کېنه چې ریکارډي چې مونږ لاړو صاحب. نو د اوس ما د ځان سره داسې پوینټس او هینټس واغسته چې زه لږ ډېر ما ته هغه معلومي چې څه څه ویل دي. نو ما د ځان سره دغه واغسته چې سټوډیو ته لاړو، دی ما ته وایي چې زموږ سره ټیپ نشته د ریکارډ کولو لپاره، پټه نشته. نو ما ورته وایي چې لایف خو زه ډېر تیار او پټه پیدا کړه چې دا ریکارډ کړو. وخت پکې تقریبا 45 منټه وخت نشر کېدو ته پاتې. نو د ماته وی چې زه ګورم خو بس پټه دې ګرځي، ډېرو ګرځي دوه پای کې ولس منټه نورم ځای شو، خو پټه پیدا نه کړه. اخر کې راغی ماته وی وایا نو به ریکارډ کوم. نو ما یې پټه پیدا کړی، ما پټه پیدا کړی. نو ته چې ما وې 15 منټه ما بغیر د لیک نه هغه رپورټ وړاندې 15 منټه خپه سیکوینس او خپه یو ټیمپو کې، چې کله وشو هغه رپورټ ریکارډ شو، نو د زچ د تر اوته ما د هغه ټیپ پمنډ یوړو هغه لایو سټوډیو ته ولته ورکو پروگرام کې بس هغه د ولمبې د تمهید نه پس هغه نشر کېدو
صحیح
نو چې هغه ته یوړو رسید راغې برته ما د یاره تاسو چلو کو ټیپ څه پیدا کو ما ته خبره دلته یو ټیپ پروته هغه به الټه کو دای په بل مخ به ریکارډ
بس دا
زغه د نن ډول له وته مو چې ما باندې بغیر ته اړینه رپورټ ریکارډ کو په خپل په الټه ټیپ په بل مخ باندې په پټه
مشر یا وړاندې کوونکی پاتې شوی او د ده شاعری هم ډیر هنرمندانو ویلې ده. تاسو څه ګڼئ چې د ده شاعری واقعا هم دومره پسته ده که دې په ریډیو کې نم ویل هم دومره هنرمندانو به د ده شاعری ویله که نه؟ دا دې هلته و نو د مخ ملازی خبره والته هنرمندان به راتلل او د ده شاعری ویله.
زیاده شاعری خو په خپل ریکارډ کړی ده. او دا غیر علاوه بل دا چې د ده شاعری چې دنو ضروري نه ده چې هر ښه شاعر چې د غری شاعری ویلې شي. ځنې شاعر داسې چې ډېر ښه شاعری خدا په شاعری کې موسیقیت نه وي.
جی جی.
ځنې داسې شاعری چې دغه په شاعری کې میلوډی نه وي، هغه ترنم پکې نه وي چې کم د شاعری او د فنکارۍ ضرورت وي. نو د ده د شاعری الفاظ ډېر ساده، روان، آسان او عام فهم وو. او بل دا ده چې موسیقیت باندې دی، چونکه د موسیقۍ پروډیوسر پاتې وو، نو د دې وجه نه د ده شاعري چې ده هغه سندرغاړو او ساز جوړونکو ته آسانه وه چې هغې دغه شاعري ښکلی ساز جوړ کړي، ښکلی طرز جوړ کړي او هغه په ښکلي انداز کې وویلی شي. نو یوه وجه دا وه په لنډو لنډو بحرونو کې د ډېرې ښکلي ښکلې غزلې لیکلي، ډېرې چستې او چابکې. بله دا ده چې د ده مزاج چې و هغه د میډیا د ضرورت نه پوره پوره خبر و. نو ده ته پته وه چې کوم شی په میډیا نشر کېده په کار دي، کم نه دي، د پالیسۍ نه خبر و. نو د دې عمل هم د ده په شاعرۍ کې هغه ټول توکي موجود و کوم چې د میډیا د پالیسۍ مطابق وي او د هغې نه پس اولس ته د رسولو سرسمی خوري. نو د ده یوه دغه وجه وه. دویمه دا وجه وه چې د ده کې دا کمال هم و چې ده په طرز باندې هم لیکل کولی شي. نو د دغه کمال نه هم فایده اوچته کړې ده.
صحیح. محسن صاحب ډیره زیاته مننه ده. لایق صاحب په ژوند نورې خبرې هم کېدی شي، خو زموږ پروګرام کې بیا نور مېلمانه مې د هغوی نه به دغه اخلو. تاسو ورسره نږدې پاتې شوي وای، ډېرې ښکلي خبرې مو کړې. یوه لنډه کومه خاطره یې که در یادېږي چې د ده د مرګ نه خبر شوی، هغه صحنه ستاسو مخې ته کېږي چې دا خو هغه لایق و چې ما سره په ژوند داسې ګرځېدو یا دغسې یو پېښه شوې وه او دی اوس نشته، دغسې څه لرئ ذهن کې؟
ډېرې خاطرې دي صاحب، خو داسې ده چې دې وخت کې را ته رایادېږي. یو ځل ده داسې کړی چې زه کوم هاسټل کې اوسېدم چې مونږ کله طالب علمان و، دی تازه تازه پروډیوسر شوی او ځله ما اول ال ال بی کوله، بیا مې د هغې نه پس پښتو کې ایم اے کوله. زه د هاسټل کې اوسېږم، هاسټل ته ما ته یو نوکر راغی، ما ته وایي چې لاندې یو داسې شاعر و چې هغه پسې ما او ده ډېر خندل چې یاره دی څه بکواس شاعري کوي او د ده شاعري ما کده چېرته ما ولیدلو ما زه خو خصم ډبوم داسې ټوکې به ما او ده کولې. نو ده د هغه شاعر نامه دې نوکر ته ویلې ده، ورته ویلې چې ورته ووایه چې زه لاندې ناست یم. نو ما سوچ وکړو چې یاره یو خو دغه شاعر دومره حوصله څنګه وکړه چې ما ته وایي چې لاندې راشه، په کار دا ده چې دی بره راغلی وي. خو بیا مې وایي یاره دا خو د پښتو ملک دی او دی زما کور ته راغلی. نو بس زه راکوس شوم، زه راکوس شوم، غوسه غوسه راکوس شوم، خو مای زه اوس میلمه دی نو چې څه وایي هغه به منو. چې زه راغلم دی ناست وو، دی ناست ما ویل چې ته خو لوړ په لاس راشي، ته خو تش راغې. نو دا یو خاطره راته یادېږي.
دا ډاکټر اباسین یوسفزی چې درواخات لایق زاده لایق پر شاعری موږ ته معلومات راکول. خو لایق یوازې په شعر کې لایق نو، نثر هم ډیر زیات لیکلی او په دې لاره کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې کار کړی دی. هغه افسانې پر کتابونو سریزي او سفرنامې لیکلي دي. ما د لایق زاده لایق د نثر د میدان د خدمتونو په اړه له پیژندل شوي افسانانګار ډاکټر زبیر حسرت سره خبرې وکړې. زبیر اسرت صاحب ډیره مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکوي. لاغ زاده لاغ صاحب د الله پاکو بخي په دې وروستیو کې وفات شو. داغه پر ژوند باندې ما د نورو پوهانو سره هم خبرې کړې. په افسانو یې تاسو راته وایي لاغ زاده لاغ صاحب په افسانوي ادب کې په پښتو افسانه کې د ده څه مقام و؟ دوی خو ډېره وخت نه نثر لیکو بیا افسانې هم لیکلې دي، تاسو به خامخا لوستي. مهرباني.
تقریباً چھپ سی سپاہیوں کے سانے افسانے تفصیص ہے لیکن دم رات بینچ میر کے یو کتاب کی افسانے بچا اور سب کو ریلیز چھاپ کے سالو کلیات ہم چھاپ سے روشن کو مراد دام دے کے اغسر دم وزوا تو کمے نو نو دادا افسانے چھپی نو کرداری ہم بھی، ماحولی ہم بھی، بیانی ہم بھی، مکالماتی ہم بھی، او اکثر افسانے کی ماں راول جس کی ما تقریبا نہیں آئی او اگر زیادہ تر چکن دے لو سب یعنی انداز دے رہی اور سب مکالماتی انداز دے رہی بعد افسانے کی چکن دے لیکن اس وقت خطون دور نہ دے گا نا اس وقت متفون دور دے الیکٹرانک میڈیا دور دے اور پدے الیکٹرانک میڈیا دور کی چکن دے لو اگر زڑی زمانے اگر خطون دور چکن دے لو مقدار کے کم از کم نشم پوری اور مقدار کے افسانے بل چانے کے لیے منگا جو بسیار نئی سکون کے
اسرت سے دوی با نصر کی نور سیزون ہم لکھلی مثلا دے یوروپ تراغل و داغی سفرنامه ہم لکھلی دا سفرنامه
سفرنامه بکری بی بلدیش ترجمه کری بی اور کشمیر دلتا رہا خینا یا نور دا سی تراجمی غمان را نمی کنسی بقیه کتاب مای کخمی بی بل دغای دا دی چون سید افضل خان لینا سید کشمیر اگر کشمیر وزیر و کنا
بلکن
دی و سید سکتر پاتی شوید نمیر اطول حالات اگر سید گیری کتیلی دی پکول استرگ و باری نبیا دا کتاب چیلی نا اگر ترجمه کلی هم دی ترجمه هم داز نمی کنسی کم دی نوری زیاد خدی او اصل دی روان دی هم فهم دی رسول چې په هم روزه محاوره دی چې په دې یاد ته دی نو څه دی یو فازي به کنه چې یا لفظي ترجمه نه کوي نو کومه راش په هغه په خپل لګي کې دی
سه اسرت سے پر ریڈیو کې پات کې دوه د لسمره ګټه رسولې و د شاعری ډیرو هنرمندانو ویل او پاغي خبرې نه کو چوندې پر ریڈیو کې او د افسانم لیکل ریڈیو نه د ریڈیوي ډرامې هم نشرې دي نو لایک سے ډرامې پر ریڈیو باندې پر ریڈیو باندې وړاندې شوې د افسانې یا د ډرامې
او بالکل افسانې چې کوم دي د افسانو له بده چې کوم دي سمري دي چې شکل ورکړه چې پای کې دا مطلب دی چې یو فلمی سچویشن پکی کریئیٹ شی گئی نا کہ کم سین سارا کم سندر فٹ کی گی دا آن سندر چی وسر فٹ شی یا اولا گی آئی تا مینا سندری جا فکی آوان دا آئی حیت دا دی دی چی دا یو راوی دی اکم بیان کئی دا که افسانہ چیسا بیان دی او بیا چی تا کم منظر را شی یا مکالمہ پکی را شی آگر دو کسان سرمیان کا مکالمہ شی او بیا کو پکې نه سندره ضرورت نه سندره پکې راشي دا د تیم مطابق سپیشل مطابق دا نه سندره کې پکې راځي بل هغه ترامي لیکلي دی او رامي پروډوس کړي هم دي
ڈاکٹر زبیر حسرت و چھ د لائق زادہ لائق پا افسانو او د نثر د نورو ژانرونو پاڑے لمشال لڈیو سره خبرې کولی. در وخت لائق زادہ لائق د پختو موسیقی په میدان کې هم ډیر زیات خدمتونه دي. نوموړی لزګونه کلونه له پېښور راډیو سره تړلې پاتې شوې او په دې موده کې کلوي خوا د پښتو تیرې هیرې نغمې راټولې کړې، نو له بلې خوا یې نوي سندرغاړي هم په ولس ورپېژندلې دي. ما په دې اړه د لایقزاده لایق د یو ملګري او د پېښور راډیو د پروګرامونو د ویان حاجي اسلام خان سره خبرې وکړې. حاجی اسلم صاحب ډیر مننه چې مشال لډیو ته وخت ورکوي. تاسو هم په ریډیو پاکستان پیښور کې کار کوئ. لغزاده لایق صاحب هم د همدې ریډیو پروډیوسر پاتې شوی دی، تر هغې لویو چوکیو باندې هم کار کړی. دوی د پښتو موسیقۍ لپاره چې کوم خدمتونه کړي دي، اول به په دې دغه باندې وغږیږو چې دا کومې نوې سندرې د دوی په وخت کې ریکارډ شوي په دې راته څه ووایي، بیا به وروستو چې کوم نور خدمتونه دي هغوی په هغې به نظر واچو. مهرباني حاجي صاحب.
ډیر مننه نجیب عامر صاحب او زما د مشال ریډیو چې څومره همکاران دي تاسو، او بیا زما غږ چې دې وخت کې څوک هم د هوا د څپو سره الول او ریټولو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
لایک زده لایک صاحب د موسیقۍ خبره کومه راواخلو نو هغه زه دا وایم چې د نثار محمد خان صاحب نه پس دا دویم کس دی چې په ریډیو کې د موسیقۍ د څانګې ته دی ډېره زیاته ترقی ورکړې ده او پرمختګ یې ورکړې دی. د هغوی په کریډیټ باندې ډېر سندرغاړي ډېر هنرمند دي چې هغه ریډیو ته هغې راوستې دي، هغې ته موکې ورکړې دي او د هغې غږونه خلکو اورېدلي دي، خوښ کړي دي، او هغې بیا په ټولنه کې پختونخوا دلته ده او که چرته پختون دی نو هغې یو نوم ګټل دی. په هغې کې به مونږ یو نوم واخلو د نازیه اقبال. نازیه اقبال په نوو سندرغاړو کې دا د لږزاده لایق صاحب متعارف کرا وست ریډیو ته، او هغې ته موقع ورکړي، او بیا د ریډیو نه پس هغې ته یو نوم خدای پاک د ریډیو د وجې ورکو او دنیا پیژنده.
بالکل.
بیا د هغې چې کله په ریډیو کې پروډوسر و نو کاغذ سره به موسیقي وا او که نه به وا، خو د هغه دې شعبې ته دومره خصوصي پاملرنه کوله چې یو پیرا هغې یو پروګرام شروع کړو، نوی ترنګ، نوی ترنګ شروع کړو، او په نوی ترنګ کې به هغې د شوقیه هنرمندان چې نو دوی ته به موقع ورکولې، او په هغې کې ډېر ډېر ښه نویات آوازونه به ریډیو ته راغه را پیدا به شو. هغې کې به دا وه چې بغیر د آواز د امتحان د ورکولو نه هغې کې به خلکو لکه برخه اخیستی شو، سندره شریک کړی شو. نو یو دا کمال چې نوی ترنګ پروګرام یې شروع کړو، نو په هغې کې ډېر نوي نوي هنرمندان راغله، او زمونږ د پېښور ریډیو لایبرري چې ده نو هغې کې هغه په سونو زیاتوالی په هغه نغمو کې راوسته، په هغه شمېر شمېره کې چې هغې کې ډېر نوي آوازونه داسې راغلل چې هغه ډېر ښایسته او ډېر بیا د هغې نه پس ډېر کامیاب شو. هغې بیا انسټیټیوټونه ډک کړل، هغې فلم ته لاړل، هغې ټلویژن ته لاړل، هغې نورو نشریاتي څانګو ته لاړل، او آغاز یې دې ریډیو نه کړی دی.
صحیح. حاجی صاحب ډیره مننه. دا خو د لایق صاحب د اوسنۍ موسیقۍ د پاره خدمتونه شو. په ریډیو کې چې دا د زړو سندرو د راټولولو یو لړۍ پیل شوی و، په دې کې د لایق صاحب څومره کنټریبیوشن او یاد د لاس په دې کې؟
دا سوا نجیب عامر صاحب چې کله د زړو سندرو د خپرونه چې اوس هم روانه ده د تیر هیروازونه په نوم، دا په کال 2000 کې هغه وخت کې لایق صاحب پروډوسر و، او دا یو خیال یو آئیڈیا زما ذہن ته راغلی وا، چونکه زمونږ په کال کې زما یو تروخ دی په اکتوبر کې، نو دا سیزن به مونږ کرا ډیرو دا ریکارډینګ باجی او دا ریډوان، نو دا زما ذہن کې ګرځیده. نو دا یو آئیڈیا ما غی تور کې چې یاره دا سی یو پروگرام به شروع کو شي، هغه بنوم تیرې روازونه نو هغه وی چیرې مو سره په ریډیو کې دونه نغمې نشته، او نو ما یاره ما یو خوب لیدلې دی چې دې شر لا پاک هغه رښتیا کې چې دا ریکارډونه دي او په ځمکه خوندي دي زما د تره د کټ لاندې، او هغه ماته وي دا اوکنه او دا را برسیره کړه او دا تیرې روازونه دي. نو لایق صاحب پروډوسر و او زه د هغې کوربه وم، نو تر ډېرې مودې پورې لایق صاحب زما د دغه پروګرام پروډوسر پاتې دی. لایق صاحب ماته دا ده چې یو هغه په خلاص مټ اجازه راکړې وه چې د دې سندرو په راغونډولو کې او بیا دا په خوندي کولو کې دا هغه یو ډېر پوټلی کردار په دې پروګرام کې زما سره. ما به سندره را پیدا کړه د ککوړي په شکل کې، بیا به هغې نه مونږ کیسټ په شکل کې ریکارډینګ وکړو، بیا به لایق صاحب په خپله کېناسو، هغې به پیتې ته واړوله ریډیو کې مونږ سره چې کوم هغه سیسټم وکړه نه بل دا هنرمندانو. نو دا به ما چې کوم مونږ چې کله دا پروګرام پیل کړو نو هغه وخت کې په دې پخوانو هنرمندانو کې ځینې ژوندي وو، نو هغه به ریډیو ته مونږ راوبللو هغه ته ډیر په رول تندید د هر کلمو کو او مونږ به د هغه سره انټرویو مو کا دغه په خوانو هنرمندانو پاتله په دې د تور کوکولو کې خوندې نغمې چې دي د دې پړوند مونږ هغه سره مرکه مو کې نو تر کې مې پوری چې د لیک سیف خبره وا چې کله به د دې پروګرام منیجر شو نو هغه دا وی چې راز ساده پروګرام چې دې تیر روانه د دې د زبل چاته نور کوم د سرته زمانوم هغه سې چې زکه چې زبسا د دې هغه سپرویژن یا هغه هغه کوم کړلان کې هغه اسمو داخلت پدې کې نه کولو ما سندري را پیدا کړې دي ما که سندرغاړې را وسې نو هغه ما تخلاص مټ را کړو او دا غي اومدغه وجه وا چې زه لکه د لیونو په دې ټول پښتونخوا کې ګرځیدلې محمد نغمې را پیدا کړې دي د پیښور ریډیو په لږه کې مونږ دا خوندې کړې دي بیا مونږ دا سکارو کو چې یو پروګرام مونږ شروع کو معلومات په مارا راغونډول د فنکارانو د ژوند او د فن په اړه باندې او یو کول سکریپ غولي کول نو بیا به ما ویلې دا غي نام وا خاپونه نو لیک بیا دا غو هغه بل ادبی رنگ مل ورکو زما غلی کلوله نو ما با غوی نو په دغه فنرمندانو مونږه دغه پروګرامونه ډیر لکه تر دوه کالو پورې دغه لړۍ مونږ چلولی وو او په دې باندې بیا مونږ دوه کتابه مولیک یو لایک سی بولیکلو فنکار نمری یو بیا مولیکلو تیر هې روازونه چې هغه دواړه خلکو خوښکل نو په دې کې زما سره د لایک سی به هغه ډاډ او هغه مرسته
ملاتړ در سره
کلو مټ باندې ماته اجازه دا حاصله وا
صحیح اجی اسلام خان صاحب نو تاسو خو ډیر کلونه پلسګونه کلونه یو ځای کار وکړو اوس هغه وفات شو او نشته نو تشه احساسوي
زه دا وایم چې ذاتی طور ځانی طور چې لکه سب زما د یو استاد درجه ورکړی دا اوس مت ورکوم منګ د لایک سیب نه په دې ریډیو کې ډیر زده کړ کړی دا او دغه سلسله لا بند نه و دا لا روانه و چې لایک سیب رانه به وخت لاړ او مونږ په اوچا ډاګ پرې خو ډیر خبرې ډیر پروګرامونه بداسي راتلل تر دې پورې ما په ټلویزیون باندې په دې په خوانو هنرمندانو باندې یو پروګرام کړو یو کال پورې چلیدل سندری ملغلری او بیا په یو پرایویټ ذاتی چینل کې د لالونه په نوم باندې موږ پروګرام یو دوه کال چلولو نو تر دې پورې چې هغه د ټلویزیون پروګرام کې به هم ما د لمن نه پرې خدا او د دنه به ما مشورې غسی کړه دا سی یو پروګرام مونږ کوو نو ته دې کې مونږ سره دغه ملګرتیا لري نو دا به ډیر ښه بیا کوم هنرمند چې کله سترګې پټې کړې دي نو هغه باندې سمدوار هغه پر ریډیو باندې خپلی پروګرامونه کړی دی واغی کې اکثر سکرپ هغه د اولیکلو ماته به چې راشه دا
صحیح
کانه هنرمند چې دی نو دا سترګې په ټیکړي دنیا نه تللی دی نو په دې باندې دا پروګرام مونږ کوو نو دا هغه خدمات دي نو مونږ به د دې دا کمې نه پور کیږي دا به ګام په ګام محسوسو تر څو پورې شي ریډیو ته مونږ رابطه وی یا اوریدونکو ریډیو اوري نو د لایک سیو کمې نه پور کیږي
نو بس تاسو د خدای ژوند لري اج اسلام خان صاحب او دا غلار نور لارویان چې دی هغه ته د خدای پاک ډیر ژوند ورکړي مونږ خوشاله یو ممنون یم چې مونږ له مو وخت راکړه د لایک صاحب په حواله مو ډیر مرغلري خبر راته وکړل چې
ډیر مننه د مشال ریډیو سمرا ملګری چې دی او ریډونکو چې دی د تاسو د ټول یو جهان مننه چې تاسو په یو خلیکوال او خشایر یو ښه انسان باندې دا خبرونه را جوړه کړو دا اوریدونکو تر وګمو رسول یو جهان مننه
دا حاجی اسلم خان چې دروخات لایق زاده لایق د موسیقي د میدان د خدمتونو یادونه کوله د لایق د خدمتونو فیرس ډیرو ګټه موږ یوازې زنوړه خونو باندې رڼا واچول شو له همدې سره اجازه غواړو چې ستا د خیس ګلون ډیر دی جولای می تنګه زب کم کم ټولاوما
مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.